لس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، دا یو سات خپرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او د ازادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړې ده. خو لومړی په مکړې د دې سات خبرونو ته، د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا د نور او بریا په نوم د تلویزیونونو تړل غیر قانونی اقدام بللی دی او ویلی دی چې د دې رسنیو د چارو تعلیق او د بندولو پریکړه غیر قانونی ده. د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم تلویزیونونه تړلی او ویلی دی چې د دوی اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلی دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څیړنو کمیسیون بیگانه وخته د رسنیو د خبرونو د بندیدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون غړي ذبیح الله سادات یوې خبري غونډې ته وویل چې د ټلویزیونونو اصول تر پښو لاندې کړي وو او سره له دې چې په وار وار ورته ویل شوي وو چې د هیواد ملي ګټې او د ژورنالیزم اصول په پام کې وساتي، خو د په وینا هغوی دا سپارښتنې له پامه غورځولې وې. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا جوړ شوي وو. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې یا ام اس اف د هغو افغانانو لپاره جدي اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه په زور ایستل کېږي. ام اس اف پرون په یو بیان کې وویل ګڼده افغانان له روغتیایي خدماتو محروم دي، له بېوزلۍ کړیږي او په سختو شرایطو کې داسې مهال خپل هیواد ته استول کېږي چې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي. د افغان کډوالو د جبري ستنولو په دوهم پړاو کې چې پاکستاني چارواکو یې د اپریل له 15 وروسته د پیل خبر ورکړی، شاوخوا 8 لک کسان اغېزمنېږي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې ثبتار او رجستر شوي او تر څنګ یې د افغان کډوالو اسناد یا اے سی سي کارتونه لري. د افغانانو د جبري ستنولو په لومړي پړاو کې شاوخوا 500,000 کسان چې د پاکستاني چارواکو په وینا اسناد یې نه درلودل داسې مهال له دې هېواده وایستل شول چې په افغانستان کې سوړ ژمی و او خلک له سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو 14 کلن هلک وژلی او د هغه پلار یې ټپي کړی دی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګر وایي پیښه پرون د بهرک ولسوالۍ په ملنګاب کلي کې وشوه. د هغه په وینا ماین د کورنیو جګړو له وخته په یو کرونده کې پاتې و. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د 2022 کال د جنوري او د 2024 کال د فبروري میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ماینونو او نورو چاودو مهماتو په چاودنو کې له 1400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وخته چې ډیری ماشومان دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به په پاکستان کې په اقتصادي پروژو کې د پاموړ پانګونو پلان ته دوام ورکړي. شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبدالله د دوشنبه په ورځ د سعودي د پلاوي په سر کې د 2 ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسېد، څو له پاکستان سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړي. له دې 2 ورځې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې سعودي عربستان غواړي په پاکستان کې د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې پلان چټک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبریالانو ته وویل چې د سعودي عربستان پلاوي ته په پاکستان کې د پانګونې د احتمالي پروژو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په مکه مکرمه کې وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ سند یې لاسلیک کړ. او د روسیې لخوا د اشغال شوې کریمیا سیمې د شمالي ښار جانګوی په یوه پوځي هوایي اډه کې تېره شپه د 14 غږونه واورېدل شول. د استرا پر ټلګرام چینل د سیمې د اوسیدونکو لخوا هغه ثبت شوې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا په دې هوایي اډه کې د اور لمبې او لوی لوګی پکې ښکاري. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي او په کریمیا ټاپو وزمه کې ډیره د روسیې سیمه ییزو چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څنګه دی ویلي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لمړی پام وکړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو د ځنګړي پروګرام تاندې څنګه او ورپسې د ازادۍ میلمه د ځنګړي پروګرام اوریدو ته.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی
که یو ځوان یو کوچنی اشتباه یو کوچنی ستونزه هم پاغي کې شتون ولري هغه ته تحقیر او توهین کوي ځوان کورنۍ څخه یو نفرت دغه په ذهن کې پیدا کیږي
د یو ځوان خبرې مووبري دي چې ویلې په زینو کورنۍ او کې ځوانانو سره نامناسب چلند کیږي په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي
دی وو ورونه ورورم چې ټول نو ماسیر دی هر کسر زه دې احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم دوی ځان ته ګرانو ما نو دې هم عمره دې ما احترام کوي
نن ام د موضوع چلوم ملتیا موکړی نامناسب چلند یا هم د ځوانانو په خبره د دوی توهین تحقیر دوی ته سپکاوی هغه څه دي چې هر انسان په تیر بیا ځوان نسل د ځواني په تاند پړاو کې روان ځپی او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي کوم هدفونه چې ځان تر ټاکلي پاغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي نه دا چې هغه ته د خلکو مخ کې سپکاوی وکړي
یو ماشوم ځواني ته رسیږي بیا غرور هغه ته پیدا کیږي بیا غرور چې ما خپل ځان لوی کس بولی په جامعه کې ځان یو کس بولی سه پوغو باندې حساب کیږي نو کله چې د کورنۍ له لوري دا ځوان ته توهین تحقیر کیږي نو خامخا د هغه غرور ماتیږي هغه ځان سره یو شرم هغه ته پیدا کیږي شرمندگی هغه ته پیدا کیږي چې نور په هغه جامعه کې په هغه کورنۍ کې هغه ځای څخه خپل مخکې فکر کوي هغه ځای نه څخه خپل ولای خو مکرې کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې مخپل ځوان او زامنو ته ځوان او بهلکانو ته توهین او تحقیر کوي څخه خپل دا ځوان ته مایوسی نا امیدی پیدا کیږي او نور ځوان نه څخه ولې په هغه په خو غرور باندې چې ځوان دی کوي په هغه غرور باندې ځوان وکي خو مخه یو خجالت یو شرم هغه ته پیدا کیږي او غرور ماتيږي په ټوله کې خپل سترګو ملیدلې ډېرې ځوانان دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس په آینده کې دغه څه جوړیږي خو کورنۍ داسې کورنۍ دي چې هغه ته تحقیر او توهین کوي او هغه ته د مایوسی او ناامیدی هغه ځوان ته پیدا کیږي
bale راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوي را لوی سوي یاستې لزونه کې سره توګه د کوم وخت سوای چې د کوم څه خبره بعد در باندې لګیدلې او تاسو د ځان لپاره توهین فکر کړی وي هغه که په کورنۍ کې وي یا کورنۍ نه بهر په چاپریال کې
مخامخ هر جامعه کې هر رقم خلک شته خو د خدای شکر کوم چې د ما خپل کورنۍ صدا دا سه کورنۍ د ستروسه مې وازمات حتی د ما وړو ګرونو ته تحقیر او توهین نه دی کړی هغه کوم نصيحت هغه خو یو عادي خبره ده چې نصيحت په هر کورنۍ کې شته خو د نورو خلکو ترمشه هغه نصيحت یا توهین شي نه دی کړی حتی خپل کورنۍ کې یوازې هم سیو کوم اشتباه کار سړي موږ څخه تر سره کیږي نو تحقیر او توهین نه کوي هغه په نصيحت باندې په قراره باندې پر مخ وړي د ما خپل کورنۍ ډېر تر خوشاله مې خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې یو ځوان یو کوچنی اشتباه یو کوچنی ستونزه هم پاغي کې شتون ولري هغه ته تحقیر او توهین کوي چې خپل ته ځوان ته مایوسی او ناامیدی هغه ته پیدا کیږي او ځوان خپل روحیه ټول الله سره ورکوي حتی په دې چې د جامعه څخه د ټولنې څخه لري کیږي او د خپل خپل کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي، چې دا د ځوان لپاره ډېره بده خبره ده او په جامعه کې خپل ځای بیرته نه سي پیدا کولی.
بله هاشمي صاحب، اوس تاسو د یو ځوان په صفت کورنیو ته، البته کورنیو ده چې ځوانان د نورو په مخ کې په عام مزار کې توهینوي تعقیروي، څه ویل به ولرئ؟
زما غوښتنه، زما خبره دا ده، هغه کورنۍ او تاسو خپل ځوانان زامن، خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي. غوښتنه خواست خبره د ما وینا همدا ده، هغه کورنۍ او ترڅو خپل ځوانان که کومه اشتباه هم کوي، هغوی په قراره باندې، په نصیحت باندې وپوهوي، او د نورو خلکو تر مخ، په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین او تحقیر نه کړي. خدای چې ځوان هم ځان ته غرور لري، عزت لري، دا غي غرور ماتيږي، غرور د مینځ ځي. ډېر یوه لویه خبره ده چې خپل ځوان خپل غرور له لاسه ورکي. کله چې د یو ځوان غرور له لاسه لاړ شي، نو ځوان خپل ټول ماتيږي او په خپله جامعه کې خپل ځای بیرته نشي پیدا کولی. نو د موږ غوښتنه، د هر ځوان غوښتنه د کورنۍ څخه دا ده چې خپل ځوانانو ته په قرارۍ باندې نصیحت وکړي، ځوانان خپل په قرارۍ باندې پوه کړي، حتی که اشتباه هم کوي د هغوی اشتباهو باندې سترګې پټې کړي او په قرارۍ باندې هغوی پوه کړي.
دا به هم درنه واورو چې دا ځوانان څه وکړي چې دوی له توهین او تعقیب سره مخ دي.
توهین او تحقیر سره مخامخ دي، هغوی ته هم دا خبره ویل پکار دي تر څو د کورنۍ له لورې چې دوی ته توهین او تحقیر کوي، دوی د آرامۍ باندې خپلو کورنیو ته وپوهوي چې کومه اشتباه ترسره شوې ده، د هغې د جوړولو توان شته، نه په تحقیر او توهین باندې، بلکې نورې لارې هم شتون لري چې د هغې اشتباه وبخل شي او د هغې اشتباه ته د حل لاره پیدا شي. نو ځوانان هم باید خپل روحیه، خپل مغرور له لاسه ورنه کړي او کورنۍ ته وپوهوي چې کورنۍ هم اوس په دې افغانستان داسې خلک لري چې سواد څخه پاتې دي. حتی د موږ یو نسل مخکې ډیری هغه کسان دي چې سواد نه لري، هغه فکر او ذهن نه لري چې وکولی شي قبول کړي. خو بیا هم ځوانان د نوی نسل صدای پوه خلک دي، باسواده خلک دي. د دوی څخه د موږ غوښتنه دا ده تر څو خپلو کورنۍ ته وپوهوي، نه یوازې هغه ځوانان، بلکې نور ځوانان، نورو کورنیو ته باید هغه پوهه ورکړي، هغه خبرې دوی ته وکړي تر څو خپل ځوانانو غرور مات نه کړي، خپل ځوانانو ته توهین ونه کړي، او ځوانان هم باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه له تاسو.
مارینا وردک هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري. نوموړي وایي چې په ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي.
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د اروپا ذهن باندې یوه ډېره منفي اغېزه لري، حتی که د ماشوم وي. ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم، کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوب، حتی توغه وخته پورې چې هغه یعنې دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار ټو کیسه کې وي، نه د مور، نه د حکومت، نه د هر چا، چې هر څوک وي، هغه که کورنۍ وي که حکومت وي، که هر څوک وي، د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغېزه لري. او هغه چې مثلا راتل شوی وي، د هغو اعتماد به نفس کم وي، غرور شوه وي، هغه د شکسته وي، هغه ژوند ته هېڅ تم او امید نه لري. نو اوسنی نظام کې خو چې دي رښتیا هم د ځوانانو، که د نجونو دی که د وشکې دی، خصوصا د نارینه دپوره، دا ډېره بده خبره ده چې دی یا ګیره باندې او یا په سر په ویښتانو باندې دی وهل کېږي، راټل کېږي. دا د دی په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او اوسنی نظام اسلام د موږ په ذهن کې خدای م دې په دې باندې نه ګننګارو، یعنې دومره خدای نه خوسته تعمیر بد کړی دی چې حتی موږ ویایو چې دا کوم نظام و، دا کوم شریعت و، چې ته د پیغمبر خبر نه منې، د خدای نه منې، د قرآن نه منې، د رسول نه منې، ته په کوم نظام ماته لټېږې، ته کوم دین ماته وړی دی، ته ماته دلته عملی کوې. او هغه ځوانان چې دي، هغه هېڅ وخت د وطن د پرمختګ دپاره فکر نه کوله. که اوسني ځوانان چې وینې شي، یا څو په کښتیو کې غرق کېږي په سیندونو کې، او یا چول د کاچاقي یارو نه څي، ځکه چې هغه دلته خپل عزت نه ویني. ځکه چې کله چې دا نوي ځوانان مثلا څوارلس پنځلس او شپاړس تا نولس او شلو پورې دا ځوانان کېږي، باید د مغو د سن مطابق رویه وکړو.
استاد احمد عزیزی چې د وو ورونو مشر ورور دی وای هر مشر که غواړي چې درناوی وشي نو له ځان څخه د کشرانو توهین او تحقیر دی نه کوي. نوموړی له خپلو تجربو څخه غږیږي.
هر هغه څوک چې د ځان عزت غواړي او د ځان ته عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي کنه یو ښه فرد غواړي باید د بل چا عزت وکړي، د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګه ورته وګوري، احترام یې وکړي، ډاډ ورکړي، ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې، باجراته ځوان یې. د خلکو له مخې خپل ورور کشر ورور اتل لیدلې مې چې مشران ورونه مشر ورور تر د خلکو له مخې خلکو په منځ کې توهینوي او بې عزته کوي اصلا د دې لپاره بد کار دی د خلکو ته د خپل بد کاری. نو زه وایم د وو ورونه یو ورور یم چې ټول نه مصر یم او زه همیشه ما دغه تر اوسه پورې انشاءالله د هر کسر له ځانه د هغو مثال داسې اموخته کړي دي ما خپله زه خپله د دوی خپل اندازه چې دوی څومره کسران دي مانه زه یې د احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم او دوی ځان ته ګرانومه نو دوی هماغومره د ما احترام کوي. دوی ډېر له مانه خوشحاله دي او زه هم ورنه خوشحاله یم ځکه چې زه دوی د چا له مخې نه توهین کوم، زه دوی ته بده او سپکه خبر نه کوم، زه نه غواړم دوی خفه شي له مانه.
نورالحیا طالب وایي چې د ځوانۍ په مرحله کې نه یوازې الکان بلکې نجونې هم په خبره ډېر اساسي وي. مشرانو ته به یوه خبره ډېره وړه ښکاري خو د ځوان نسل غرور ماتوي. د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو.
په ځواني نوې را رسېږي د یو خاص غرور لري که الکان دي که جنکې دي. ډېر داسې کم خلک دي، ډېر کم ځوانان دي چې داسې شکسته ناسي او توازو لري او ډیری چې ده داسې یو خاص غرور لري چې وایي یم نه یم یوازې زه یم په دې دنیا کې او د ځان پاچا یم.
څه فکر کوي په دغه مرحله کې ځوانان ولې داسې یو اس پیدا کوي؟
دې لپاره پیدا کیږي چې دوی هغه خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ور باندې ځینې تدابیر نیولې وي چې خوراک ته متوجه وي، څښاک ته متوجه وي، صحت ته متوجه وي او تګ راتګ ته چیرته ځي، چا سره دوست کیږي، دوستانو ته متوجه وي. مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي، بیګا څو بجې بیرته راسي. دا چې ځواني سن ته را رسېږي دوی فکر کوي چې موږ نو آزاد سلو نو زه خپله د ژوند دا مهمې تصامیم ونیسم او څه وکړم څه ونه کړم، دا خبره ده. او ډېری ځوانان چې ده دې لپاره چې په داسې سن کې له مکتب خلاصوي او ځي پوهنتون ته او ډېری داسې کېږي چې د کوره لرې کېږي، هغه وخت فکر کوي چې اوس زه خودکفا یم، د کوره لرې یم، باید خپل ټول تصامیم په خپله واخلم او کورنۍ باید چې ما خبره واوري. او ډېری کوشش کوي چې نه ما خبره سل پر سله باید ومنل کېږي. دا د سایکولوژیک له خوا برخې هم لږ هغه دي که نه تاثیرات پکې لري.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې ځوان د ځوانۍ مرحلې ته رسېدلی او هغه فکر کوي چې یعنی اوله خبر به زما ځوان سره داسې یو احساس دی کله چې بیا کور ته ځي د مور یا پلار له تند چلند سره مخ کېږي، حتی تر دې چې څپېړه خوري. په دغه وخت کې څومره دا ځوان ماتېږي او پایلې به څه وي؟
دا خو بالکل بد تاثیرونه لري، ځکه چې که یو ځوان ډېر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي، کوم تصمیم چې مانی ولی هغه باید کورنۍ مې ومني او کورنۍ ورسره بد چلند کوي او د تاسو خبره چې کوم څپېړه په مخ ورته وي، نو دا ډېر بد تاثیرات کوي. کېدای شي ځینې ځوانان حتی په دو مرحله کې داسې سوي دي چې خپل کورونه یې پرېښي دي او تللي دي. مثلا موږ او تاسو خو بیخي دا لنډه لاره چې دا ایران ته ځي او مثلا رکېږي، دا میندې پلرونه بیا ورپسې ژاړي او بدې ورځې ورپسې کوي چې بالا زوی مې داسې لاړو، پښیماني بیا ورته راځي. نو خبره داسې ده چې په دې مرحله کې کورنۍ باید داسې چلند ونه کړي، که هغه خبره کوي نو په آرامۍ سره ورته کښېني، ورته ښه او بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولی ده دغه ښه والی لري، دغه بدوالی لري، آیا د بدي درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده، نو دا ورته ښه ورته پوه کړي او دواړه سره کښېني، تفاهم ورسره وکړي چې بچای دغه خبره صحیح ده، دغه خبره دې غلطه ده، مونږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح دا د دغه تجارب په اساس، د دغه دلایل په اساس موږ تا ته وایي. او هلته زه فکر کوم چې ځوان څونه غرور ولري هغه حتما قناعت کوي چې ورته ښه او بد دلایل ورسره ښه صحیح تشریح سي.
د خصوصو د هلکانو په اکله چې کله دوی کور ته راځي خبرې نه منل کیږي، دوی سره خشونت کیږي، تاوتریخوالی کیږي، دوی بیا کور پرېږدي دي. راځو د نجونو برخې ته. هغو دوی هم په عین حالت کې دي. کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي، کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي، له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کیږي، تاوتریخوالی کیږي. انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کورم نشي پرېښودلی چې بل چیرې لاړې سي، په دې باندې څومره بد اثر کوي.
عین اثرات چې د په جنو باندې کوي، خو جنو چې دی بیا دغه لپاره چې تاسو خبره چېرته نشي تلای، مثلا نشي کوی چې هغه عامه خبره چې څنګه ګیري وکړي، نو دلته چې دا په جنو باندې ډېر بد تاثیر په روحي تاثیر ورباندې کوي. کېدای سي چې ګوښهګي سي، کېدای سي رواني مشکلات سره مخامخ سي، او ډېری میندې چې دي مثلا شکایت کوي خپل جنو سره چې کور کې ډېر دعوی کوي، جنګ کوي. خو خبره دا ده چې د دوی خبرو نه ده منل سوی، ورته د لایل نه د سیویل سوی، هغه رواني او روحي مشکلات سره مخ سوی دي. نو تبان روحي رواني مشکلات سي ډیر سي په ذهن باندې فشار ډیر اوري، نو تبان په کور کې د سي جنگ او یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم ښه خبره چې ورته وکي په هغه باندې بد لګي، ځکه چې روح روان فشار لاندې دی او بد تاثیرات ور باندې کړي.
راځو د تاسو خپلو تجربو ته. د یوې ځوانې په صفت داره ته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوی، څه ډول سره توافق وکړه، له ستونزو سره هم څنګه یو ځای وګه ورکړله، تر هغه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو هر کله خپله کورنۍ د هغو ملاتړ مو کړی، هغو ته مو اقتصادي ستونزې حل کړي دي. له تهداب نه تاسو څه رقم مخکې لاړئ چې هېڅکله د ځوان نسل او د مور پلار ترمنځ ټکر رانغی؟
زه تقریبا اته کلنۍ یا نه کلنۍ نه د کور راوتل یم او کار کوم. ماشومتوب کې قالین باسي کاوه چې همدغه اته بجې مې د کور راوتلم، کار ته بتلم او بیرته مازدیګر ماښام به بیرته راتلم، مکتب ته تلم، قالین به مې مبتلا. نو دلته د کور کار هم راباندې سو. ما دغه خوی د ځواني چې وایي دا ما د ماشومتوب نه و، دا ما به ویل چې ما خبره اول باید وي او څه چې زه وایم هماغه باید وسي. او زه مې خپل مور نه ډېر مننه کوم چې ماشومتوب نه تروسه پورې ما هر خبره منله ده، او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده، که کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولی دی، بیا را سره ناسته یې راته ویلې ده چې بچی دا دې غلط ده، دا دې صحیح ده. نو ما سره داسې بد چلند نه دی سوی چې ما ته به ویلې چې کینه ته لرې سه، ته خبرې مه کوه، ته چپ سه، ته خبرې مه کوه، مونږ خبرې صحیح دي، او داسې نه نه نه. حتی داسې وختونه سوي دي چې مهم تصمیم کې زه تا کور کې هم نه وم، مثلا کور نه لرې مې درس ویلې، مور به مې زنګ راته ویله چې بچی داسې خبره ده او ته د چه شي مشوره راته راکوې. نو زه داسې مشکلات سره مخ سوی نه یم.
اقتصادي مشکلات و هغه څه چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرېدل، که د سپغه ټوټو کې راته وایي علت یې څه و؟ ستاسو کامیابه مخ ته لاړئ په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه؟
همیشه د ما فکر په دې کې و چې خپل پلار ته باید اوږه ورکړم. اما ماشومتوب نه چې زه لاړم قالین باسي ته، کار مې د ماشومتوب نه شروع کړو. یو آیډیا زما په ذهن کې چې زه همیشه باید پلار سره مرسته وکړم. پلار مې چې دی تحصیل نه دی کړی، پلار مې بې سواده، ورونه مې باید داسې نه سي. اما آیډیا همیشه همدغه و چې زه باید پلار سره مرسته وکړم. همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به و، زما فکر په دې نه و چې زما پلار جب نه څنګه راوباسم، که د مور جب نه را څنګه راوباسم. ما فکر په دې و چې څنګه زه په خپله دغه مشکل حل کړم. زه باید یو کار وکړم په خپله چې دغه اقتصادي مشکل په خپله حل کړم، چې تر اوسه هم دغه کار کوم. نو چې کله مونږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپله ادا کړو، او تر څو چې تر دغه حده مونږ را رسېدلی یو په خپلو درېدلی یو، نو څوک خو مونږ سره مرسته کوو؟ خو مور پلار چې مونږ سره مرسته کوو، که نه؟
بله، تر دې دمه خو په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو وغږېدلو، او د حل لاره یې تاسو ډېره ښه واضح کړه چې کله په کور کې اتفاق وي، اقتصادي ستونزې نه وي، نو جار جنجال به نه راځي. راځو له کوره بهر. نن سبا یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کیږي، په څپېړه باندې، یا د ګیرې لپاره، یا د جامو لپاره. دغسې تاوتریخوالی له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه هم بیا د یو حکومت لخوا.
کله چې ما دکان او دکان ته یو وجن کوي راغله، هغه راته ویلې چې نن زه چې راغلم په ځان کې ښه صحیح چپانه وه، ښایسته ایجاب یې کړې وه، وایي چې نن چې ما په امیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم، او ما ته ویلې چې دا ورځې دیوالې تولې کړي دي، جلکۍ یې په څپېړه وواله،
او تویل چتواله به ایجابی کوي زه صحیح طریقه او په مهرباني طریقه کوي هر څوک یې مانی او کته زشت اور سره خبرې کوه تبه نه څوک چوي نه مانی هغه لا د زد کیږي زه مشوره چې په جنګ جنجال خبره یې ما په هوا کې به خینه زی
په اخر کې که درت وای چې څه ډول چلانه په کار ده له ځوانانو سره له کور نه بهر البته
له کور نه بهر که مثلا حاکم نظام یې کار څوک یې ورسره مثلا چلان کوي حتی موږ حاکم نظام ته نو ځینو پلارونه دي چې مثلا فکر وکړه چې کوڅه کې ولاړ دی زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی ده او شکایت کوي چې مثلا کوم جنګ یې کړی یا کوم بد خبره کړی د خلکو تر مخ څپېړه ووایي نو دا خو چې هر څوک وي بد تاثیر کوي نو داس خبرې باید ونسي مثلا که یو ځوان یو مشکل لري کوم مثلا د شریعت خلاف ګرځي که رقم ګرځي باید ګوښه ورسره مثلا ودرول سي ورسره خبرې وسي چې وروره دغه کار بیا غلط ده دا صحیح که چې مثلا مناسب نه ده اسلامي نظام سره مناسب نه ده اسلامي قوانینو سره مناسب نه ده یا د جامع قوانینو او رفتار سره مناسب نه ده دغه رفتار دی یا دغه چلان دی سم که نو داسې به ښه تاثیر وکړي
تاسو باندې سلامت اوسئ گران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
Sha ازادی میلمه د ازادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې دی. رحمانی صاحب، د ازادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پایل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورک شوی نمیږي. په ورک شوی کې څه دي؟
ډیر زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول دغه خبرونه مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پر لسته د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر ورلسه په دغه سلنې پورې د دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوري کتاب دی چې ما دی وانځورګر په مرسته لیکلای شي، محمد الله مسعود نومیږي. او دا لومړی ځل دغه څه و چې دی وانځورګر او دی ولیکوال ترمن په یو سوژه باندې توافق وشو. بل اخر دا ذهني سوژه چې دی لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوی، وانځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. په خپله اکثره دغه کتابونو سره انځورونه کام رسمه د لیا به واځي د پښتو یا د ثاني لپاره و عمل ته اکثره تصویرونه د هر برخه لپاره خپل یو انځورګر څنګه ولیدي. نو دا د ماشومان لپاره یو کتاب.
رحمانی صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومان لپاره دغه ډول ځینی انځوريزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافی کار شوی دی په دې برخه کې؟
لا بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وړاندې ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګورې د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشومه درته، لا بد امرغه چې هغه ته شاید گاونډیو هیوادونو حتی گاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت لمخې او هم د کمیت لمخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې ډیره پوری بیا هم د لویانو للی لوري نه لیکل شوی، یا تر ډیره پوری د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پوری تحقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوی هم د کتابونه د وخت په تیریدو سره د ماشومانو غروزنی نصاب ته ښوونځیو ته نه دی داخل شوی، تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي. او تر ډیره پوری د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی پر روان او زده کړو اغیز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنی تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راځار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي. د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس، یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه فایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه انجیوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو سم صحیح شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. دا ول رسنیو کې لانی کمرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیونی او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې اختصاصي د ازادۍ راډیو د بودی سال په نامه یو خپرونه و چې غالبا هغه وخت اجمل فرمان چمتو کوله. یو ښه خپرونه و د ماشوم ادب په برخه کې. همدغه نور راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخه ته هم لرنه وکړه. په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یو ګډه ټولګه د ماشومان لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یو بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه. او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي، تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډیره پورې بې کیفیت او کمیت ځانګړنو لار خلیکوال دی ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لار هم ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ورباندې ماتېدلی. بلاخره بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې داسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا داسې چمتو کولی شي نشي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي په انفرادي ډول. په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یو ډول اخبار کړل، همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګوتین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروسن سټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه و چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیات سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه ثالثه د اقتصادي ستونزه ده، تاسو ته چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومتونه امکانات نه لري چې خپره کړي، او تل ډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونه دي د ماشوم برخه تل ډیره پکې هېره شوې ده، لامنځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د ادب کتابونه ډېر کم خرېږي، هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي، حال دا چې خبره برعکس ده. 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي، په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي، او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. تل تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تل ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه تیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بې وزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا ځینو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم ته بیا تنګ ځپلی دی. تل ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغه چې نالوستي دي لشک پرته چې ارزنی د خپل سره ریسنه څخه پاملرنه نه کړی وي اما هغه ملا سړی یا حمایتي خبرونه پروګرامونه چې د ماشوم روزنه کې د دې د پښتې سیدا سره ریسونه او روزنه کې یا له ټولنې سره تعامل کې عزیز لري هغه ته بیا د بده مره پاملرنه نه ده شوې نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو طاقت کې د خپل ټولنې لارښوون کې د پروايي کوو ځکه همدا ماشوم کتن د تکراری خبرې د سبا ورځې ځوان د سبا ورځې پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی نو تر ډیره پورې د کورنۍ یو لوستې مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي چې خلک زمینه نه مساعده وي د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب جواب ورکړي چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره جواب ورنه شي کړی چې که د هغوی ذهن غواړي چې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کیږي چې هغه کې یو کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې د مسلې ته پام سوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لانی کمرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځیو به یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یو جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې په پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا یې وړاندې کړي دي چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپله سبکو کاریکولم لري په ټوله کې داخلي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو کچه شاید بیخي د صفر په کچه کې وي، دې ته پام نه دی شوی.
بله رحماني صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو لپاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو لپاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي په خبره وي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور په ډېره پورې په رواني لحاظ یا د فزیولوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې لوسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی. نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پرو تصویر ته چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره استعمال کوم دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که یې نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مخه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکېل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي شي له بده مرغه غیر انځوریز دي. اکدي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاسي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحمانی صاحب د عمر په حساب د ماشومان د لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
لابد امرغه چې موږ په کته هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبند کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه د پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی د ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تربیه کېږي. شنات او له خشونت سره ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه طبیعي ادبیات غواړي کار غواړي. یا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، یا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي، هم په ستونزو کې هم په کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپه کلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ یو عامه اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خرابې دي، دا اندېښنې کټ مټ د هغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب یا د ستونزو سره مخ، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوریږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه سیستم ډول عزت تخلیل ته یو لوی انسان چې دغه پیښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظ او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریشې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونه سي؟
ډېر ښه کې ته اشاره وکړه. زه به د یو روسي ارواپو یادې دا خبره راوړم، دی وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نه شي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی؟ یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دوی اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدارسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي چې دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ذاتي او شاته یې غورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په غبره نه وي چې دې ته هم پام نه کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغمه رول لوبولی شي. په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی، اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په اطرافو کې هیڅ خدینه خوونکی نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څیر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې یا هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره آشنا نه وي یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی لوړې زده کړې نه لري هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږه بخپنګومار یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم ماما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اخیستې دی.
رحمانی صاحب بیرته به د کتاب مسالې تراسو، ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغسې ده
متاسفانه خبره هم دغسې ده یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو تر هغه وخت مو هیر وي کله چې دولسم فارغ شي یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي پوهنتون ته لاړ شي یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي یا د مور او پلار یا د ورونو له سترګو فنا شي له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې یو څه اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو په روحي برخه کې، حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې. یا تل کوشش کوو چې ماشومو په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي، اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه و یا څه چلند درسره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي هېڅ پلار او مور شاید دې ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکم یا د وداس کس په توګه چې لکه لږه یو تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه چې ماشوم د فارا لیکوالۍ او د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سخت دي، ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بیرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول دا به په یو ډول د ځان سیس راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده، با مسؤلیته لیکوالي په دې معنا چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي چې ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. ابل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اړخ ته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې، ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ساکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بلې رحماني صاحب، پای کې په لنډو کې کرا ته وایست چې د ماشومانو لپاره کوم ډول کار تاسو اغیزناک غنی؟ فکر کوي چې د ویډیو برخې ته کار کول مهم دي، د تصویري کتابونو برخې ته کار کول مهم دي، که د مجلو اړخ ته پام کول؟
ډیره مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او په لوستو کې هم تر ډېره پورې لویان شامل دي او شاید کومه نیکمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس قیامت هم خپل ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لا ښه شاید د لنګ لري چې بیل باسي نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د وی وی آی او جو ای او غږیزو کتابونو چمتو کول همدغه سې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول پکې د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی اقلا په یوه پاڼه کې که یو تصویر وي کېدای شي په یوه کپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرحه شي یا به هغه کرښه کې ورته شرحه شي نو تر ډیره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویری کتابونه چې د محلي رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو څه خپاره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیان یا ګاز لرونکي انرژیان سکس لویانو دپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې یوه زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو دوی د سرپرسته پاتې شوي وو دا خو یوه مرحله شوه چې یوه ځای ته ټول شي خوندي شي د چاپېریال نه وژغورل شي اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احساساتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا
شغلی گل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروگرام کې مر سره برخه واخیسته د خپل نوی چاپ سوی کتاب او رکسوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي له انځورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئلې باندې مننه چې په دې پروگرام کې را سره وې
ډېر مننه تاسو نن صالح صاحب چې ما ته په دې خبرونه کې له وخت راکړې وو تور وته
بل چادا زما مین ندا مین دبل چادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا اس عمر میں واخس میں انگڑ میں ور خطا دا اس عمر میں واخس میں انگڑ میں ور خطا دا چپمینا مستی پرتا تل پسر کو شنڈ مسکادا مستی پرتا تل پسر کو شنڈ مسکادا کھلے یہ ادا محبت بہی جھونجنے وستلیم